رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همدارا سالنګو کې بارانونه وري. د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 1500 تر 2000 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 تنه مړه او 14 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلی خمری او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړه. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغه دوه هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو 10 میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلی د 1500 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلی د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوی فضل احمد فضلی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خوونکې پیغامونه لیګلی وو. فضلی چې له 2019 کال رئیس د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهرا د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکو ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراس داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانیا په خواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انستاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10 او 11 وي. خو د خواله رسنیو کارونکو وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د VPN له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښونې زیاتې شوې دي. همداراز رسنیز فعالان هم په دې اړه باندې اندېښمن دي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري،
د بنگلاديش له تاوتریخجنو مظاهرو هم تاسو ته رپورټ درکو چې د وروستیو معلوماتو له مخې تر پنجشنبې ماښامه پکې 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. لارګنوال ډیری ځوانانو ماسلاند او د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. همدارز له کندهار تاسو ته رپورټ لرو چې هلته یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت لري.
کی یاد ځکه کی یاد موږ پر یو ځای مکمل کی چې موږ والو دا وسار دلته بیا را بل راشي وای موږ پنځکه قبضه لګی کاکا تو بم له قبضو ده دالس.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د سکال په لمړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبريالانو او درسنیو د مسؤلانو نیونی او غوښنی زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه ریپورت کې د خبريالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیر بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او غوښ موارد لیست کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د بندیدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په چیروش پښو میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د دیګونو او تهدیدونو نږدې دیوی پیشي ثبت کړی دی. دغه مرکز پرون پنځشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پایله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د بشري حقوقو په اړه د خپلو چیرونو پایله خبره کړې او ویل دي چې په یاد موده کې د خبريالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډېری شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال 9 اټیا پیشي سب شوی چې شپېته د خبريالانو او د رسنیو د مسؤلانو د غواښلو او 9 وشنوري د خبريالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې هم دا راځوي چې په یاد موده کې طالب چارواکو لشتلشه و رسنۍ بندې کړې دي. په دغه رسنوي کې په کابل کې 2 ټلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي درو سیمایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 ټلویزیونونه او 2 رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شګو خبريالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې په خوا په غزنی کې توقيف شوی لا هم خوشی شوی نه دی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور غواشا او توقيفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټوله رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبريالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبريالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او لبعد مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سټه کوي.
د خبريالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکې د هغو د نشیاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې د دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کمه ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوی چې په خبرونو کې د شوزو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپل خبرونو کې خبره کړې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي ډیری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم انجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي. د ماساچوست امهرست پانتون یو شمېر څېړونکو دغه څېړنه د دغه پانتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې د پلس وان په علمي مجله کې خپرې کړي. اخو یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې له زده کړو کار بې برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید دغه محدودیتونه لرې شي. په دې اړه جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي، هغه پلرونه چې لومړی ماشومان یې لوڼی دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دا موضوع د افغان غږ پروژې په لومړۍ علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړې، د چهارشنبه په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړۍ لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلی چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لوڼو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډېره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومتولۍ، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوې دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم په مشکلاتو سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل چې موږ یو څوک تحصیل نه خلاصوي، موږ تحصیل خلاص کړ د موږ سرنوشت څنګه کیږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شهر باید وشي، پوش افغانستان کې پوه شي، راتلونکی نسل منګه تاسو پوه شي که نه، تعلیم برخه اوسي چې ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوه شي، شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بولي شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماساچوست امهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولای شي له ښځو او نجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لوڼې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او نجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې لسانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینه وو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګونه مې ډېر شدید دي. دا لپاره ډېری پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولی چې هغه یعنی تظاهرات پکې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي هغه خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپلو نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې دا سرپرست حکومت نور د خلک وونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کی تاسو.
د طالبانو حکومت چې دا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي. په تیرو دریو کلونو کې لښپګم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سره لدی چې د پاکستان حکومت په دې ورستیو کې د دوی خبره د ناقانون افغان کډوالو استلو پروسه لپس چټکه کړې ده او هر ورځ سلګون افغانان د سپین بولدک او تورخم لاري افغانستان ته برته استول کیږي خو د پی او آر یا راجستر شو افغان کډوالو لړلې ځینې خوشاله دي چې د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو موده یو بل کال نور هم غځولې ده. ازادي اروپا مشال اډیو خبريال یو شمېر د افغانانو سره خبرې کړې او په اساس د ریپورت را لګلې.
په خبر کې مېشتو پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک د پاتې کې دوه موده یو کال پورې وغځول شو او د سره د وستو ویرا ختم شو او اوس په یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان په دې کې موږ ډېر زیات خوشاله شو چې لګ دې کارډونو کې لګټې نورم واچولو نو ضرور خبر منګ هر سمرا غونډوله خامخانو منګ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو پاغه کې چې کم د منګ ډیر نقصان مو ډیر زیات نو ظاهری خبر دا چې منګ لونو دا هر سمو چې کم د منګ پتاوانونو بیا خر سوال.
نو عرفان ده بور بیسمنت کې منتو ورګر کار ډیر زیات خوشاله ان شاء الله یو کال بس دې ټیم ده ان شاء الله غي پورې الله مهربانه ده سنا صدا بوش ولا چې ډیر تکلیف سره ونو بس بره بازار لوم نشو خاتلې ولاړ بو کارت بنو او کور نه وم نشو راوتلې بس د وکور کې خلاړې پراتو بل کاروبار غریبي ژوند دې چې کار و نه کړې بس بیا خو نه کیږي بس
ولی الله د کپړو کار کو دلنه ډیر خوشاله یو پیدایشم بل دې خو دې نمه کې دا واده و چې غوانان شړي خو دې د وځ زموږ د کاروبار هم بنشو او سو به دې یو کار نور امر کو دې سره کانم خوش دکان ارسته الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر ختم شو له خزړه ور شو الحمدلله
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 دیرشم جون باندې ختم شوي 2025 د جون دیرشم نیټه پورې وغځول شو. پاکستان افغان کډوال لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی و او هغه پیښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه یې پاکستاني چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ یې ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشه 14 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدوم رشمیره کې دلته بیا استناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې 13 کال نومبر راسي یو اندازې مطابق سبان دیش پګ لاکه بیا استناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
ور بشو. بنگلاديش ته په بنگلاديش کې لا تاریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي ټلویزیون ودانې ته اور ورته کړی دی. دغه مظاهره په نتیجه کې د 5 متر ماخامه پوري د شاوخوا 9 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدماتو د استخدام په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې لیسمت ساروانه ورو.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا شهر کې د بنگلاديش د دولتي ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربېره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له ورلګي دوه وړاندې یو شمېر کسانو چې لویری د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې و له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا شهر کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه شهر یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلای. خاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولای. نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخچانو مظاهرو په پایله کې لپارون ماشام راهیسی لږ تر لږه دوه دیرش کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتون کړي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومی مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد ښیي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو کندار ته په کندار کې یو شمیر برتراستانه شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت لري. دوی وایي سرپناه نه لري او د سختي ګرمۍ لامل ناروغان شوی. د کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. کندار کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټو په مرسته د برتراستانه شو کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کی یاد ذکر کی یاد مر پریبځای مکمل کی چ مروالو دا وسار دلته بیا را بل را شوای مر پندکه قبضه لګه کاکا تو بم نه قبضه ده د لاس کوتی به مر په حکومت کې درول قبضه نه کوش پتیر کوو.
ابیا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یو ځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا تراستون سوي اب دلته د کندهار شهر په ختیځ سند کې په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیواته د راستنې دو سره سم دلته په پردیز مکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم د مرتوان لري چې کورانی سي. د په خبره یو ځلې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د خول وسایل نه لري.
پس دا غز مینه نه اله ولي دغه ځای نه دایتللی نه دایتللی ژوند الله دای د یواری وبوتر دغه ځای ګوب کلم په دغه ځای کې د طالبان رااله له وبوی راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه لاته چې په خسول وروره ولا کوي وکی ملک په لوی اله کې ولم بي جو راس بیا ځانونه سالې په لوی اله کې ولم بي جو بیا کور سره راس دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شدش تامبو یاره کلیون بین لختر من کلمه به تامبو پرزانه چول دا نزونده دا مرغلی افغانستان تخپل ملک ته دا خپل ملک نه زو څوکم چر وو خولو له دا کلولو د سری ګرګي کول.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیب کډوال د استوګنی لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناوي کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت سوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګډه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زمانم حکمت الله همت د پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کې چرغله چې موږ راغلي کارونه نوسته بیروزګاری ډیره ده او اوس فلال ګرمیم ډیره زیاته ده. په تمبو کې پراتوي په تمبو کې بخي زیاته ګرمي ده او د بو سیستم یو ترتیب هم نسته او بو لاغه پمپو سره وړو هغه پمپونه چکم دي هغه ټول ماجنونو ته وبنه ور کوي وګره ترتیب سره ګډ ور ده. د دولت سمدا غشتنه چې موږ ترتیب را برابر کی ته بو ترتیب را برابر کی د ځای ترتیب را برابر کی دا ځای دی دا د سرکاري ځای ده دام نه پریږدي.
سردار احمد د پاکستان سبه وته میشت کیږي په خیمه کې پراته یو توا و ډیر نازک د ټاټ ډیر نازک د ګرمۍ د په لاله انسانان ګډه ګرمۍ و د سکول په لاله اوس کارونم نسته کارونم و درېدل یو شی استلانه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شی نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرتراستانه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات تر سره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرتراستانه سو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دې د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډیره هلې ځلې روانې دي چې ان شاء الله په ډیر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو مر په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو د پاره چې سرپناوی نه لري او یو په پنجوای کې نو تر ډیر اندازې د شارکو کروکی او خط اندازی روان دي او نقشې پاسوي دي انشاءالله په ډیر نږدې آیت کې به کژوند دي ته دا هر څه زمينه د سرپنا او د دې د وسایلې زمینی مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو ل خپل خاورې په زور د افغان کډوالو د وتلو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه سره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دي. راغلي کډوال دوی ته د دایمي سرپناه پاکو اوبو روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کوي.
د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شوی. دغه بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اندو غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. خوست کې داسې مالي او شمیره فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو هڅې کوي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پرتنجونو او ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونو دروازې او تړل شوي او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو لاقه بې برخې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې له نجیب الله خیل اورو.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدی مشال وروت ویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټول ولسوالۍ ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې اما کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یادلیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي. دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده نو دا زده کوونکي بلدي کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. دل الحمد د موږ د قبایل علی لسان د زون پسند خدا یو امتیاز لري چې لیلیه د کوون کلری او شوبي تلر بي ساعتا دل تشګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعې ترڅنګ نورې مطالعې ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوځ د قبایل لسې د کوون کی هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوخت یو زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو ځا سنتیاور ته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روخیا باندې یو مثبت اغیز وکړي ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او پرانستل شوی پکت د مکتب کتابونه و چې هغه په مطالعه کې د لدې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جتلا دا سم پلیز د کاون ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي کتاب لم سره مسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو د خبر موږ د کتاب ته حاضر ته ډیر خوشاله او د کتاب ته د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول په لار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زویم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، ایا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي، ام د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي، نو د یو دائمي په توګه داسې اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي، نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. ورته هم د خلون نړیوال پروګرام سکوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي، نو هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، داسې خلک شته. یعنی دا سی اقتصادي وضعیت خلکو داسې داسې بيخي خلک دی هاو چاريان دي، اوس موږ څه چم وکړو؟
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سار شپږ نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همدارا سالنګو کې بارانونه ووري. د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګ ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنی قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د غولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړه. ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلی د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلی د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوی فضل احمد فضلی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلی چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانیا په خواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاذ په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کتګوري کې، ماشومانو په کتګوري کې راځي. بیا دا کتګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به راشروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې مونږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه د چلمغه ځاینې بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزن را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دو ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلومات چې ماشومان ډېر زیات متضرر دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دی، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي دا ته توجه کړل په کار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي دا ورکتونونه باید د حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیاته مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالم تربیه نه اخلی کله چې ماشوم سالم تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه هم دغه خلق دی او د مملکت آینده سازان هم دغه قشر ده هم دغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي د دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده جنګونه پکې تیر شوي دي دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي محدودیتونه باید ایسته شي د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیره قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې دی شامل کا مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبرې راته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق یې دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان پر روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نه شي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي. په اخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیق خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دي دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت ته پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازنه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ولته تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان ډیره مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی راڈیو چلیر ویشتا تا.
Baby.
ساعت